پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمی 12 بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د زمری اسد 23 د اگست 15 د خبرونه په راپورونه کې تر کندهار او هرات وروسته مزار شریف، خوست او جلال آباد هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې په کابل کې خلک روان وضعیت ته اندېښمن دي او ګراني زیاته سوي. په داسل کې چې وسلولو طالبانو پرمختګونه کړي، د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 15,000 ځواکونو د لیږلو خبر ورکړی دی. دا هم اوري چې په هایټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات سوی دی. د خبرونې په دویمه نیمه کې نور بحث اونیز پروګرام خپرېږي. نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د یو شمیر نورو ولایتونو مرکزونه نن سهار وختي د طالبانو لاسته ولوېدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگټن طالبانو ته په زغرده ویلي داسې اقدام ونه کړي چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د کارکوونکو او ډیپلوماتانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د لبنان په شمال کې د تیلو د هغه ټانکر د چاودنې اله تر اوسه نه دی معلوم چې شل تنه پکې مړه شول. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار او د دایکنډي مرکز نیلي نن سهار وختي طالبانو ونیول. د میدان وردګو ولایت ولایتي شورای وغړي وحیدالله اکبرزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نن سهار وختي د مرکز میدان ښار ته داخل شول او ټول دولتي تاسیسات ونیول. ښاغلي اکبرزی زیاته کړه چې د طالبانو له ننوتو سره له زندان نه ټول بندیان وتښتېدل. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار یې نیولی دی. میدان وردګ ولایت د افغانستان د پلازمېنې کابل دروازه ګڼل کېږي او یوازې دوه ولسوالۍ لومړی حصه بې سود او دوهمه حصه بې سود تر اوسه له حکومت سره دي. د دایکنډي ولایتي شورای وغړي غیرت علي جواهری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ولایت مقام او امنیه قمندانۍ تېره شپه له نښتې پرته تخلیه شوي او طالبانو نن سهار وختي نیلي ښار ته داخل شول. د جواهری په وینا له طالبانو له ننوتو سره د دایکنډي له زندانه 180 بندیان وتښتېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دایکنډي ولایت بشپړ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی دی. دغه راز د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېد. راپورونه وایي پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې وکړې، خو ژر د ښار کمربند مات شو او طالبان د ښار پر ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یوه ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد، لغمان ولایت مرکز مهترلام تېره شپه بې جګړې د طالبانو له لورې ونیول شول. طالبانو پرون همداراز د پکتیا مرکز خرنه، د پکتیا مرکز د پکتیکا مرکز خرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسدآباد هم ونیول. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگټن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 5,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو 12 کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هېواد وسلوالو ځواکونو او استخباراتو ته امر کړی چې له افغانستانه په راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری ولري. په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله راغلي چې د خپل هېواد د بندنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې دي ملاتړ وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازبکستان حکومت وایي 4 افغان سرتیري چې له پولې خاورې ته نن اوختي او خاورې ته ننوتلي وو نیولي دي. حکومت حکومت ویلی یو شمیر نور سرتیری د پولې بلې غاړې ته نږدې د کنټرول له یوې پوستې سره راټول شوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې نیول شوو افغان سرتیرو ته خوراکي مواد او د هستوګنې موقتي ځایونه برابر شوي او همې درملنه شوې ده. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې حکومت له هغو افغان سرتیرو سره بشري مرستې کوي چې د ترمز حیرتان په پوله د افغانستان په خاوره کې راټول شوي دي. حیرتان له ترمز سره د موټرو او ریل ګاډي یو پل نښلوي. د راپورونو له مخې پرون د طالبانو لخوا د مزار شریف تر نیول کېدو وروسته د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم ملاتړي وسلوال چې پکې حکومتي سرتیري هم شامل دي حیرتانو ته پشا شوي او یو شمېر یې د ازبکستان خاورې ته داخل شوي دي. په پام کې د ایران په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټول بند جاری شي. د اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبې په ورځ د کورونا وایرس د پنځمې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټول بند به سر له دوشنبې تر راروانې شنبې د ایران په ټولو ښارونو کې په بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانتونو کې عملي کېږي. د ایران هغې کاري ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې له نن یکشنبې تر راروانې جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. ایران پرون شنبې په کورونا وایرس د 466 کسانو مړینه او د 9200 کسانو اخته کېدل ثبت کړل. د لبنان په شمالي سیمې اکار کې پرون د تیلو د هغه ټانکر د چاودنې علت تر اوسه نه دی معلوم چې شل تنه پکې مړه شول. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې وویل چې ټیمونه یې د پیښې له ځایه شل مړي لیږدولي دي. دې ټولنې ویلي چې په پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. په لومړي سر کې د 2 کسانو د ټپي کېدو ویل شوي وو. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له زیات کمښت سره هم مخامخ ده. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هیواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړي وو ضبط کړي دي.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو مهمو ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته جلال آباد، خوست، نیلي او میدان ښار هم د دې ډلې لخوا نیول سوي دي. دمګړۍ نږدې د 28 ولایتونو مرکزونه د طالبانو لخوا نیول سوي او ځینې نور ولایتونه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لاسته د مزار شریف او جلال آباد ښارونو له لویدو وروسته اوس د پلازمینې کابل یوازنی لوی ښار د افغان حکومت په کنټرول کې ده. له دې سره په خوا کې پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیان هغه ولایتونه دي چې لا هم د طالبانو لاسته نه دي ورغلي. د ننګرهار، میدان وردګ، خوست او دایکنډي ولایتونو مرکزونه نن سهار له جګړې پرته او مزار شریف ښار تیره ورځ د یوې وړې جګړې وروسته طالبانو ونیول. مارشال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور چې څو ورځې په مزار شریف کې د طالبانو پر وړاندې مقاومت کاوه، د راپورونو پر اساس د حیرتان له سرحدي ښار تیر او ازبکستان ته اوښتي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په غیر مترقبه ډول د افغانستان شپږ ولایتونه ونیول چې ډیری یې له جدي مقاومت پرته د طالبانو لاسته لوېدلي دي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو وجان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ډیری نور ولایتونه هم د طالبانو لاسته د لوېدو په حال کې دي.
اوس اوس د کاپیسا سره خبر روانه ده، هم د جګړې له لارې نه انشاءالله کېدای شي په خپله تفاهم له لارې نه خبره حل شي. پروان سره هم خبر روان ده او پنچیر او دارس بامیان سره هم خبر روان ده. انشاءالله چې خبر دلاره مټول مسائل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ویلامي په خبرولو سره له دولتي کارکونکو او تعلیمي او تحصیلي څنګه غوښتي چې د دوی تر کنټرول لاندې ولایتونو کې فعالیتونه له سره پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 5000 نورو امریکایي سرتیرو د ورتګ خبر ورکوي. ښاغلی بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي د دې وړاندې له افغانستانه د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د ایستلو لپاره 3000 امریکایي سرتیري کابل ته رسیدلي. تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان د وروستیو بدلونونو، سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړي. په ورته وخت کې په کابل ښار د طالبانو د احتمالي برید او وروستیو بدلونونو په اړه خلک اندېښمن دي. حتی د کابل په ښار کې په عادي غونډو کې هم خلک د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي، خو د طالبانو ویان وایي چې په کابل ښار د حملې پلان نه لري او په دې برخه کې به له خبرو وروسته پریکړه او تصمیم نیول کیږي.
پتو شیبو کې دا راپور خبرووت چې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو ترنیول کېدو وروسته د کابل اوسیدونکو د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د میدان وردګ ولایتي شورا وایي چې میدان ښار هم طالبانو نیولی دی. د ولایتي شورا یو غړي ویلي پر ځینو سیمو هوایي بریدونه سوي او تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي وحید الله اکبرزی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان نن سهار وختي مرکز میدان ښار ته داخل سو او ټول دولتي تاسیسات یې ونیول. نوموړی وای تیر شپه په دغه ولایت کې یو شمیر هوایی بریدونه هم ترسره شوي دي چې پر مهال تر لسو پورې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکبرزی وای تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نه لري چې په دغه ملکانو کې څومره وژل سوي او څومره ټپیان دي، خو وای دغه بریدونه په مرکز میدان ښار کې سوي دي.
ولایت مکمل سکوت کړی دی او ما باندې خوشاله ک ولایت سکوت کړی دی. وروسته ټول وطن کابل خبر کا خاطر دوه څولې پاتې دي. وای بریدونه شي ولایت ملکی کسان ته کې شهیدان او زخمیان شي دي. یو لاس لپاره
د دغه ولایت ځایي اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې مرکز میدان ښار ته نن سهار وختي وسلوال طالبان داخل سوي دي او میدان ښار یې چار چاپیره ماسره کړی دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په دغه ولایت کې د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار یې نیولی دي. میدان وردګ ولایت چې د افغانستان د پلازمینې دروازه ګڼل کیږي، اوس یوازې دوې ولسوالۍ د افغان دولت په ولکه کې دي، لکه لومړی حسابي سود او دوهم حسابي سود.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو لخوا له شلو د زیاتو ولایتونو په سقوط سره اوس په پلازمینه کابل کې خلک د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د نیول سوي ولایتونو ډیری اوسیدونکي کابل ته ورغلي. په دې ښار کې ګڼګونه زیاته سوې ده او خوراکي توکي هم ګران سوي دي. د یو امریکایي ډالرو بیا نوي افغانیو ته پورته سوي او خلکو د بانکونو مخې ته کترونه جوړ کړي چې څو خپلې پیسې له بانکونو څخه وباسي. د ازادي راډیو خبریال د موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل راکوي.
بله، په کابل کې نن ګڼه ګوڼه تر نورو ورځو زیاته ډېره ده، ځکه هغه ولایتونه چې سقوط شوي دي د هغوی ډېری اوسېدونکي کابل ته رابېځای شوي دي. د واټونو پر سر باندې کله چې یو ځای نه بل ځای ته یو څوک غواړي چې لاړ شي، ساعتونه ساعتونه وخت نیسي چې په موټر کې یو څوک له یو ځای بل ځای ته لاړ شي. دغه شان خلک اندېښمن دي، خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، ځکه د ګاونډ ولایتونه ټول سقوط شوي دي او د کابل دروازو ته طالبان رسېدلي. نو ځکه دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. هر دوی چې یو دوه کسه هم ولاړ دي په همدې موضوعاتو باندې خبرې کوي. د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د یو امریکایي ډالر بیه د تېرې ورځې راهیسې 90 افغانۍ ده. دغه شان بانکونو ته کتار کتار خلک ولاړ دي چې خپلې پیسې له بانکونو راوباسي چې په بده ورځ کې که درد وخوري. خو په بانکونو کې هم داسې لیدل کېږي چې پیسې ختمېدونکي دي، ځکه کسان ډېر ولاړ دي. تېره ورځ خواته ځینې کسان ځواب شول د بانکونو نه چې پیسې نه وي. په ټوله کې خلک اندېښمن دي د خپلې راتلونکي په اړه. تر اوسه پورې په کابل ښار کې ویل کېږي چې برید نه دی شوی د طالبانو لخوا. مخکې د دې دویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې اراده یې هم نشته، خو دفتري دولتي دفترونه هم په تړل کېدو دي او یو شمېر دولتي مامورین هم له خپلو دندو د کورونو څخه روان دي. په ټوله کې وضعیت داسې دی چې خلک ویرېدلي ښکاري، خو بیا هم د دې سره سره هم په واټونو په سړکونو باندې امریکي ځواکونه لیدل کېږي. د موټرو تګ راتګ دا په عادي ډول دی.
ډېر مننه. ومرګل چې د طالبانو لخوا له شلو د زیاتو ولایتونو د مرکزونو له نیول کېدو سره اوس په کابل کې خلک د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی چې ځینې چارواکي مجبور سوي ازبکستان ته مخه کړي. په دې تازه راپور کې ویل سوي چې ازبکستان تر اتیا زیات افغان سرتیري چې دغه هیواد ته راوښتي و نیولې دي. دا چې په بلخ کې وضعیت څه دی په یوه راپور کې اوري.
تیر شپه وسلوالو طالبانو پر مزار ښار حمله درلودې. دا حمله ډېرې خفیفې تر سره شوې د دواړو لویو ترمنځ، خو په پایله کې طالبان وتوانېدل چې ښار ته رادننه شي. د بلخ پخوانی والی او په شمال زون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر عطا محمد نور وویل چې د یوې توطیې پر اساس بلخ ولایت طالبانو لاسته ور ولوېد. د په بلخ ولایت کې 209 شاین قردو پلت ردی چې کومه نښته ترسره کړي ساحه تخلیه کړله. له هغې پس وسلوال طالبان مزار شریف ښار ته رادننه شول. د امنیې قومندانۍ باندې یې جګړه ترسره کړه. امنیې قومندانۍ ونیوله. تېره شپه یې د مزار شریف زندان مات کړ. ټول زندانیان آزاد شول. د ښار د تسلیمېدو په پایله کې مارشال عبدالرشید دوستم په شمال کې د نظامی کمیسیون سلاکار او همدارنګه د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د بلخ والی فرهاد عظیمی، د بلخ د ولایتي شورا مشر حفظل حدید، دوی ټول د حیرتان لارې څخه ازبکستان ته وتښتېدل. د دې ترڅنګ په مزار شریف کې د نور ورځو په شان ګڼه ګوڼه نه ده. خلک ډېر کم لیدل کېږي. ډیری کسان اړ شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي او نور ولایتونو لکه کابل او ځینې نور ولایتونو ته وتښتي. د دې ترڅنګ په شمال کې په مجموع کې ټول ولایتونه له بدخشان رانیولې تر فاریابه د طالبانو په ولکه کې دي. نن د طالبانو والی په بلخ ولایت کې یوه مطبوعاتي غونډه په پام کې لري چې ترسره یې کړي. ودلیدل شي چې هغه په دغه مطبوعاتي غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وکړي او کوم مسایل به بیان کړي.
د بلخ ولایت پر وضعیت مو راپور اورید. په څو شیبو کې دا اوري چې د ورزګان د مرکز ترینکوټ تر نیول کېدو وروسته د ورڅیر مو ولایتونو مرکزونه هم د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. خو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري.
د افغانستان په بانکونو کې ډالر په کمیدو دی او اکثره خلک د خپلو پیسو د لیږد په هڅه کې دي. په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یو ډالر په 90 افغانۍ تبادله کیږي. نوموړي وویل که څه هم د افغانستان بانک پرون 250 میلیونه ډالر لیلام کړل، خو لا هم نرخونه لوړ دي. سره شهزاده وایي د کابل په بازارونو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیا په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بیساری ډول لویدل ده. د دوی په وینا د ولایتونو سقوط او نامنۍ او زیاتېدل به د افغانۍ ارزښت نور هم ولویږي. په نورستان کې په دې ورسیو کې د مچیو روزنې او شاتو تولید لپاره هڅې چټکې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان څخه هر کال په زیاته کچه لوړ کیفیت لرونکي ډول ډول شات په بیلابیلو وختونو او فصلونو کې د مچیو روزونکو لخوا راټولېږي چې د ګڼو خلکو د بوختیا او ترڅنګ د شاتو په تولید کې رغنده رول لوبولی شي. نوموړي وویل چې په دې ورسیو کې په یاد ولایت کې د مچیو روزونکو ورتګ ډېر شوی چې تر دې مهاله 350 د اهلی شاتو مچیو صندوقونه دی ولایت ته ورول شوی دی چې د لوړ کیفیت شات د ګلانو او طبي بوټو په موسم کې تری راټول کړي. د کرنې وزارت مسولین د مچیو روزونکو څخه غواړي چې د مچیو سکتور د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره کولای شي چې د غوره شاتو د تولید لپاره خپل مچۍ د ولایت ته غوره فصلونو کې انتقال کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. اوسم یو نړیواله مسأله چېړو په هیټي کې د زلزلې لکبله د مړو شمیر 304 ته رسیدلی دی او لږ تر لږه 1800 کسان ټپیان سوي دي. دغه زلزله پرون شنبه د ریشتر په حساب 1.2 درجه ثبت سوي ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه سوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکښې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتي سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورټ آف پرنس ښار کې هم ډیره حس وه، خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب اووه درجې زلزله یوولس کاله مخکې په پورټ آف پرنس سیمه کې سوې وه او دا ښار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې درې لکه کسان مړه سوي ول. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل سول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسونکي ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوې وه او دا هیواد اوس په بشپړه توګه له هغه زیانه رغېدلی دی، خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسید او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14مه دې هیواد ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایډن افغانستان ته د 15,000 پوځیانو د لیږلو خبر ورکړی. ښاغلی بایډن په ویلامیا کې ویلي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي ډیپلوماتانو او کارکوونکو د لیږ د خوندیتوب لپاره استول کیږي.
امریکا وایي چې خپل 15,000 سرتیری به افغانستان ته ولیږي. د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایډن په یوې اعلامیه کې ویلي چې تر ډیپلوماټیکو، پوځي او استخباراتي مشورو وروسته یې اجازه ورکړي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي کارکوونکو د خوندي لیږد لپاره هغه هیواد ته واستول شي. بایډن ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته یې دستور ورکړی چې د لاوینې تویدنې د مخنیوي او د یوې سیاسي حل لارې د لټولو لپاره له جمهور رئیس غني او د افغانستان له نورو رهبرانو ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې ښاغلی بایډن په قطر کې د طالبانو استاز ته ګواښ کړی که په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټانو او د دوی ماموریت ته زیان ورسېده له سخت ځواب سره به مخ شي. نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې په مالي، اقتصادي او پوځي برخو کې زیاته پانګونه کړې او افغان امنیتي ځواکونه که ونشي کړی دغه لاسته راوړنې وساتي د امریکا حضور تغییر نشي راوستلی. د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان له جمهور رئیس او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر سره د دغه هیواد د روانو حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړي دي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر لیکلي چې دغه خبرې د وروستیو حالاتو او له ډیپلوماټیکو لارو د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه وي. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکایي ځواکونو له پوره وتلو وړاندې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. طالبانو په تېرو اونیو کې د ګڼ شمېر ولسوالۍ او ترڅنګ زیات ولایتونه هم نیولي، هغه څه چې د خلکو زیاتې اندېښنې راپورته کړي دي.
د اروزګان د مرکز تر نیول کېدو وروسته د ورڅېرمې ولایتونو مرکزونه هم د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سکوت راورسته نن د اروزګان په گاوند کې د ایکونډۍ ولایت هم د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدي. یوې ځایي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلی دی. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي غیرت علي جاهری ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولایت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته پرېښی دي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي چې د بامیان ولایت هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې دغه ولایت هم پرته له مقاومت د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلی او وسلوال طالبان د بامیان ولایت مرکز ته داخل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې بیا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه راز د دغه ولایت گاوند هلمند او کندهار هم د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل. په اروزګان ولایت کې د راپورونو پر اساس کله چې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې تر دا مهاله پورې کومه نشته نه درامنځته سوې، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو پولیس وژلی دی. وسلوالو طالبانو د دغه پولیس په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ له کندهار هم راپورونه ښیي چې په دغه ولایت کې هم تر اوسه پورې کومه جګړه نه ده سوې او دغه راز په هلمند کې هم. د راپورونو پر اساس په دغه ولایتونو کې هغه چارواکي چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کولی په خپلو کورونو کې ناست دي او له کورونو څخه نه راوځي.
جنگ ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ځینو ملکی ادارو کارکونکي ویل له تیرو دو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي اخیستي. مخکې له دې چې د ګڼو ولایتونو مرکزونه سقوط سي، په ډېرو ولایتونو کې دا ستونزه وه. خو ځینې ملکی کارکونکي وایي دوی اوس ډېر اندېښمن، ځکه دي چې نه پوهېږي معاشونه به یې د چا لخوا ورکول کېږي، د طالبانو لخوا که د حکومت لخوا. نور حال په دې راپور کې.
د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو او سقوط د ملکی ادارو کارکونکي سخت اندېښمن کړي. دوی ویل هغه ورسته چې طالبانو ځینې ولایتونه ونیول او یو شمېر ملکی ادارې وران شوې، د دوی معاشونه هم ځنډېدلې دي. د کندهار ولایت اوسیدونکی جاوید عابد:
زه په همدې دلیل له کندهار را تبعید یا را مهاجر شولم کابل ته، چې نور مې د خپل سر امن نه احساسوه. هغه کوم حق الزامه چې موږ باید خپلې وظیفې په جریان کې ترلاسه کړی وای، پارتی رو څلور میاشتو کې خو په صحیح شکل راورسېده. متاسفانه چې د وروستیو دوو میاشتو معاش باید مشترک کړ سوی وای، را رسېدلی وای، راور نه رسېدی. او په دې هم نه پوهیږو چې وروستیو میاشتو معاش په موږ ته څنګه راکول سي.
له بغلان ولایت څخه راکړه شوی ګلبدین هم وای له تیرو دریو میاشتو را په دې خو خپل معاش نه دی اخیستی.
دریو میاشتو کېږي معاش هم نه دی اخیستی، نو په دې خاطر چې په بغلان کې جګړه و، امنیت ښه نه و، اوضاع خراب و، نو نه پوهیږو چې اوس خو بالکل دولت دی ولکې نه دا ساحه ووتله، او زمونږ ماشینونه نه پوهیږو چې دا به څنګه سي، کوم مدرک نه به راسي، رابی کې رابی نه کې.
دوی په ټینګار سره وایي دي ستونزې سخت اندېښمن کړي دي. طالبانو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو بریدونه پیل کړي، چې د راپورونو تر خپرېدو پورې د نولس ولایتونو مرکزونه نیولي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت ویان رفیع تابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره به ډېر ژر افغان حکومت پریکړه وکړي.
مالی وزارت د ماشینو د ورکړې په تړاو هیڅ کومه ستونزه نه لري، نه له لحاظ د بودیجې نه او نه هم له لحاظ د اجرایی کارونو نه. او په ولایتونو د افغانستان کې چې امنیتي ستونزه راپیکه شوې ده، د ملکي مامورینو د معاشات د ورکړې لپاره به د حکومت مشرتابه لخوا په ډېرو نږدې ورځو کې یو پریکړه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا د ملکي ادارو د فعاله ساتلو خبره کوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تېره ورځ په یوې خبرکړنې خبر پاڼه کې وویل چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر وړاندې خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسی آزادی راژیو تا غواجی از پاتسو شیبو که نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروگرام پیلیجه چه دا شزو اروان مسائل پکی چیرل کیجه. خوص بدا او رو چه پا کابل کنن و رسپانو پرکوم مسائل و لکنی او تفسیری خبری کردی.
ملی آرمان ورځپاڼې لیکلي، تېره ورځ خلکو تمه درلوده چې ولسمشر محمد اشرف غني به په یو ویډیو پیغام کې د خپل استعفا اعلان وکړي، خو دا کار ونه شو. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له دوحې کابل ته راغلی څو د ولسمشر د استعفا پیغام دوحې ته له ځان سره بېرته یوسي. هلته په اوربند د افغانستان د راتلونکي موقت ادارې په اړه بحث وکړي. د لیکوال په باور که څه هم ښکاره ولسمشر غني د استعفا اعلان ونه کړ، خو داسې ښکاري چې نوموړی استعفا ته چمتو دی چې ممکن په څو ورځو کې اعلان کړي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې کابل ښاریان د طالبانو له حملو سخت په ویره کې دي، خو پینډاګان ځینې سرتېري کابل ته رالیږلي چې د لیکوال په باور ممکن له دې سره کابل زر د طالبانو لاسته ونه لویږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې کله چې ولسمشر غني استعفا وکړه، نو په قطر کې به د یو هر اړخیز حکومت د تشکیل په اړه پراخ بحثونه پیل سي، چې د لیکوال پان ممکن ژر پایله هم ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی دی تر راتلونکي حکومت داسې بنسټ کیږدي چې هر اړخیز وي او ټولو خواو ته پکې ونډه ورکړل سي. اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي چې په تیرو لسو ورځو کې په پرلهپسې ډول د ولایتونو سقوط او د طالبانو ډراماتیک بېساري پرمختګ خلک حیران کړي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو پرمختګ دومره چټک و چې کارپوهانو او د افغانستان نظامي همکارانو او شریکانو یې هیڅ اټکل نه سو کولای. د لیکوال په باور د طالبانو لاسته د ولایتونو لویدل هغه وخت چټک شول چې د ولسمشر غني د استعفا اوازې خپرې سوې، چې له دې سره د بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه د ډالر پر وړاندې د افغانیو بیې لس سلنه راولوېدې. د لیکوال پند لواکه د ولسمشر غنی لري کېدل به ټکان ورکوونکي وي، ځکه د سیاسي ثبات په نشتون کې به د قدرت خلا رامنځته سي او هیواد به د کړکېچ خواته ولاړ سي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې ولسمشر غنی باید استعفا ورکړي او واک بل چا ته انتقال کړي. لیکوال د سرمقاله په پای کې ټینګار کوي چې محمد اشرف غنی نه باید په چټکۍ سره استعفا ورکړي. د لیکوال په باور که دا کار وکړي نو کابل به د طالبانو لاس ته ولویږي او هر څه به ګډوډ سي. ځینو نورو ورځپاڼو بیا د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله خپلې خپرونې بندې کړي. د ورځپاڼو مدیرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر یوې اونۍ خپل نشرات ځنډولي، خو دا یې ونه ویل چې خپل نشرات به کله بیرته پیلوي.
ازادي رادیو ته ورځي است په ونفن کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه.
د بامیان ولایت امنن له جګړې پرته طالبانو او د غراز نتایج شوي راپورونه وایي چې د خوست ولایت مرکز هم د طالبانو لاس ته لوېدلی. تر دې مخکې د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار او د دایکنډي مرکز نیلي نن سهار وختي طالبانو نیولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره په تیرو دو لسیزو کې همکاري کړې ده. د ازبکستان حکومت وایي 4 افغان سرتیري چې له پولې اوښتې او خاورې ته یې ننوتي وو نیولي دي. حکومت دغه راز ویلي چې یو شمېر نور سرتیري د پولې بلې غاړې ته نږدې د کنټرول له یوې پوستې سره راټول شوي دي. په پام کې د ایران په لویو ښارونو کې سر له سبا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنۍ عمومي ټولبند نافذ شي. د لبنان په شمالي سیمه آکار کې پرون د تیلو د هغه ټانکر د چاودنې علت تر اوسه نه دی څرګند چې شل تنه پکې مړه شول.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې 28 دقیقو کې نور بستي او نیز پروګرام خبريږي.
نور بستي شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکست سکوت فریجی زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخوري. شدی په افغانستان کې خپل راتلونکي څنګه ویني؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن زموږ میلمانه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل ده او په همدې خبرونه کې به دوهمه میلمانه مو په خصوصي سکتور کې د ښځو د ټولنیزو حقونو فعال او په غزنی ولایت کې د ټولنیز او اقتصادي چارو مرستیاله حسی اندړوي. لومړی به د میرمن کړوخیل سره خبرې پیل کړو چې همدا اوس لمر سره د تلیفون پر لیکه ده. کړوخیل صاحب، ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوئ.
سلامونه، مننه، مهرباني.
شینکی جانې، تاسو کلمړی مشتپدی اړه باندې وایس چې ورسته له هغه چې د افغانستان امنیتي وضعیت مخ پر خرابې دوسو او طالبانو د شارونو پر لور باندې پرمختګ وکړ، ګڼ ولسوالۍ او ولایتونه سقوط کړل، د شوزو وضعیت تاسو څنګه وینئ؟
بدون شک په هر بے ثباتی کې او جګړیز وضعیت کې ماشومان او ښځې زیاترین هغه بې دفاع انسانان دي چې متضرره کېږي، ځکه چې امکانات هم کافي نه دي چې یو امن ځای ته ولاړ شي یا خپل هغه امنیت ونیسي. نو ډېر په اسانۍ باندې یو ته صدمه رسېږي. او همدارنګه مالمدار میرمنې له همداسې وضعیت نه شدیدا نگران دي چې کله چې مثلا یو خلا د قدرت راځي، کله چې امنیتي مسؤول نور د چا امنیت نه نیسي او طرف مقابله په افهام نه پوهېږي چې دا وضعیت څنګه کنټرول کړي او د خلکو نگراني څنګه رفع کړي. مالمدار په داسې وضعیت کې ښځې ډېرې آسیب پذیرې دي او صدمه ویني، او ځکه مېرمنې ورخطا دي، ځکه چې د هر مسئلې امکانات شته دي. زکه په داسې وضعیت نه هغه ځینې مجرمین دي چې له دې نه استفاده کوي، هغه مسلې غیر مسؤول دي، هغه سازمان بیافته شده ګروپونه دي، اختطافچیان دي، مافیاوې دي، ځینې بیکار وګړي دي. نو دوی له همدغه فرصت نه چې د هر چا په نوم ختمیږي دوی خپل یو کار کوي. نو ځکه ما ورته وویل چې ښځې بیا نه شي کولی خپل امنیت تامین کړي، دوی د هر خطر متوجه ده. نو ځکه میرمنې شدیدا نگران دي یا اندېښمنې دي. همدارنګه کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ روان دی او انتظار کېده چې هم امنیتي ارګانونه د کابل امنیت باید جدي ونیسي، او همدارنګه طالبان باید یو عاجل یو بیان ورکړي تر څو پورې هغه یو رواني تسکین ټولو وګړو ته خصوصا میرمنو ته شوی وي، تر څو پورې مطمئنه شوی وي چې دوی په خپل کورونو یا په خپلو ځایونو کې په امن کې دي.
بله کړوخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د کله چې بې ثباتي رامنځته سي حالات ګډوډیږي او له هرې خوا څخه جنایتکاران هم ګټه پورته کوي، اما په افغانستان کې وضعیت خو یو عادي بې ثباتي نه ده. اوس مهال د طالبانو مخکینی واکمنۍ ته په کتو که موږ وګورو چې دوی له شوزو سره څه ډول چلند کړی دی، د دوی په واکمنۍ کې شوزو اجازه نه درلوده چې له کوره د باندې کار وکړي او یا هم شونځي ته ولاړ سي. نو افغان شوزي خو ملامت نه دي چې په داسې وضعیت کې بیریږي.
خب یو خوب دا ده چې ما سم پراتلون کې که دوی واک ته ورسیږي او دوی خپل حکومت جوړ کړي، نو دغه د افغان مېرمنو به راتلونکي څنګه وي دا یو بله مسله ده. موږ تاسو اوس په فعلي اسرائیلي او جنګي او نامعلومه وضعیت باندې خبرې کوو چې ښځې څومره اندېښمنې دي. یعنې اوس خو فیصله هغه د دوی خپل هغه فزیکي مصونیت یا امن امنیت ډېر مهم ده، او بیا په راتلونکي کې څه کېږي هغه دوه مسله ده چې بیا به کولی شو موږ تاسو په هغه باندې به خبرې وکړو.
مننه کړوخیل صاحب. زه به اوس اوریدونکو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم که دوی غواړي چې له تاسو سره خبرې وکړي یا هم پوښتنې مطرح کړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې ازادي رادیو ته مستقیم زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500 822 55 او 0999 203 50 40. زموږ د نور بس د خپرونې میلمانه په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی شینکی کړوخیل خیل ده چې همدا اوس لمر سره په دې خبرونه کې خبري کوي. که تاسو غواړئ له دوی څخه پښتني وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ او موږ به ستاسو پښتني د دوی مخ ته کشیږو. کړوخیل صاحب، همدا اوس که تاسو د هغو سیمو په اړه باندې ستاسو معلومات چې څه وایي چې هغه سیمې چې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې نیولې دي، په هغو سیمو کې د ښوونځیو وضعیت د نجونو لپاره څنګه دی، او آیا ښځې بیرته خپلو دفترونو ته روانې سوي دي که د دوی مخه نیول سوې ده؟
متاسفانه چې معلومات دقیق نشته، چون ټول شیان دومره په سرعت باندې وشول چې معلومات له ساحې نه راشي ډېر دقیق نه دی. ځینې ځایونو کې وایي چې مطلق بند شوي دي، څوک ښوونځي ته تخریب شوي دي، څوک ښوونځیو ته نه ځي، او ځینې ځایونو کې وایي چې نه بېرته اجازه ورکړله. اوس په فکر کوم چې تخار کې ممانعت کړی دی د اووم صنف نه پورته د نجونو. بیا د منطقې مشران ورغلي ورته چې داسې دا قابل دي قبول نه ده، او باید تاسې نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درس ته دوام ورکړي. بیا نو دوی ورته مشروع دي او څو مدت لپاره ورته اجازه ورکړي چې دوی لاړ شي، تر څو پورې موږ په دې اړه بیا دوباره تصمیم نیسو. نو دا دوباره تصمیم نه اوس معطل ده، تر څو پورې دوی خپل حکومت جوړ کړي او خپله پالیسي به د نجونو د تعلیم په ارتباط اعلانوي. بل هغه معلمیږي چې واقعا دوی غواړي چې خلک درس دوام ورکړي، او بیا که داسې دوباره په دې کې محدودیت پیدا کېږي یا مطلق بندیږي.
بلې کړوخیل صاحب، لکه تاسو چې واورېدل په کندهار او نور ځایونو کې د طالبانو لخوا د ملکی کسانو د وژلو او د ټول وژنې، حتی ملګرو ملتونو ویل چې دا په جنگي جرایمو کې راتلای سي دا ډول وژنې، آیا همدا رقم بیره ستا چې په کابل کې د کابل اوسیدونکو اوس مهال څه ډول احساس لري چې راپورونه راغلي چې طالبان د کابل شاوخوا را ګرځېدلي دي؟
وایم چې ما ځکه ویلي چې باید امنیتي ارګان چې تر اوسه پورې مثلا طالبان ته پسلغه واک نه ورکړی، باید جدن جدي امنیت ونیسي د خلکو او خلک مطمئن نه شي چې
قانون شکن اشخاص دی فرصتون نسفاده نکوی لکه پا کنال کلال دی خلکو مال و دوکان نیچود کلکنه این دا یو لوی یویره او تشویش دلته چه دا باید واقعا هم برحال او حکومت چه وسته دی باید اجل بده اقدامات وکی او صحیح باید کنترول که تلسو پوری خلک ام دا وست دوم رو بیرو باده پا خرک تاس نپیگی چه سه خبره ولی طول خلک سر کن تر او دو مسئله ده چه باید طالبان عجل یو اعلان وکنی و که اعلان نکی زو فکر کومه چه خدای نخواسته که دی فرصت یو زل یو به اصلاح اغا مجرمین پیل خرابی بانی ده بانو یو لوی نورین به رمان سی 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 بردی قیمت دانشوار کوله.
کاروخیل صاحب هغه شدی چې په امنیتی سکتور کې د افغانستان خدمت کاوه په داشلو کلونو کې او همداراز په دولتي ادارو کې کار کاوه د خلکو استازیتوب یې کاوه ستاسو په شان دغه شدی د دوی راتلونکی به څنګه وي دوی تاسو څنګه د دوی راتلونکی ویني؟
زه فکر کوم چې په هیڅ صورت هغوی لپاره به کوم خطر او تهدید موجود نه وي ځکه چې نه طالبان او نه تنها چې خلکو ته قابل دی قبول ده چې یو څوک چې انفورما غوندي او د امنیت خاطر باندې کار کوي ځکه چې موږ په ټولنه کې دومره مسائل لرو چې هغه مسائل کې ښځې عام په حساب کېدای شي مجرم اوسېږي او ښځه په هیڅ متضرر یا قرباني دی ضد جرایمو او جنایتونو اوسېږي نو موږ د داسې مسایلو د څېړنې لپاره او د پرمختګ لپاره او یو څوک عدلي قضایي سیستم ته ضرر که شغل په خاطر باندې موږ بالکل خزنه پولیس ته ضرورت لرو که هغه تلاشي وي که د هغه د دوسیې انکشاف ورکول دي که هغه پرسله څېړنه هر بخش کې د ښځو ونډه ډېره اړینه ده او په ټولنه کې نیمایي نفوس ښځې دي دا خو نه شي کېدای چې ټول به پولیس په نارینه وي نو د نیمایي نفوس مسایل به څوک حل کوي د ښځو مسایل په نارینه باندې حل کوي او که دا به بهتر وي په ښځو باندې کوي نو زما په اند باندې چې طالبان هم باید د موضوع باندې باید پوهېدلی وي او د ځان پوه دي چې په افغاني ټولنه کې رسې او کورنۍ اجازه ورکوي چې لورې لاړ شي امنیتي سکتور ته نو به هغه خوشحات درېږي ما او که غېته کومه صدمه رسېږي خو د خلکو حمایت یا د خلکو نارضایتي به ډېره زیاتېږي نو په داسې وضعیت کښې زه فکر کوم چې هر څوک چې هر پوزیشن کې وي دا د خلکو حق و کار یې کړی ده او نشي کولی چې د امنیتي سکتور مېرمنې باید مجازه شي او مدل اجازه چې د ای په دنیا کښې پولیس نهشته ای موږ پاکستان کښې پولیسان نه لرو جنرالان شمېرې آیا موږ په عربستان کښې ښځینه پولیس نه لرو آیا موږ په دوبۍ کښې ښځینه پولیس نه لرو آیا موږ په اندونیزیا یا ملیزیا کښې داسې ملکونو کښې موږ ښځینه پولیس نه لرو چې فکر کړو چې به د افغانستان ونه لري؟
بله کاروخیل صاحب یوه پوښتنه به په دې اړه باندې هم وکړو چې افغانستان تقریبا 300,000 ځواکونه لري ځینې راپورونه داسې وایي چې سرتیرو ویلي چې د دوی پوستې خرڅې کړای سوې او د دوی مشرانو دوی ته وویل چې باید تسلیم سي او جګړه ونه کړي په ځینو مواردو کې ځینو جهادي مشرانو چې دوی ویلي وو چې د ځواکونو مشري به کوي او طالبان به پر شا تمبوي هغوی هم تسلیم سوي دي او هغوی هم د یو توطیې خبره کوي په اصل کې څه وسول کړو خیل صاحب چې خلک باید پوه سي ستاسو معلومات څه وایي چې دا وضعیت ولې دومره ژر خراب سو؟
حکومت برخه نه یم زه د خلکو د سازولي کوم او موږ ته د حکومت د اجراات او د امنیتي سکتور مسایل دومره دقیق نه وو چې داسې وشو ما چې کوم برداشت زه لرم کولی شم زه خپل نظر شریک زما په اند باندې خو اول همدغه سیاسي رهبران چې ټول عمر یې افغانستان زبېښلی ده او په نوم د جهاد او مقاومت باندې د شل کاله د تخیل په کار او ورته همیشه نظام یې تهدید کړي چوکیان یې واخیستې قدرت یې واخیستې پیسې پیدا کړې نو دوی سیاسي او اقتصادي مافیا ځانونه جوړ کړي یو وړوکې حلقه یې ځانه چاپېره کړم همدوی هغوی به سره ته ګټې درلودلې خدمتونه کوي بلخ حکومت مې همیشه په خلکو هېرول یو طرف وګورو چې موږ سیاسي احزاب او سیاسي احزاب یو قام پر متعلق نه وي که دا به واقعا ملي احزاب اوسېږي اما تاسو وګورئ چې په اخر کښې به دوی به د حکومتونو نه کار کنسل سیم و کار کنسل برانی ولی دو نباید کنسل نوشته چه ولی دماغ کم تندش دماغ کم تندش دی قومی اگه اختیار او الان سپا قانون که دینش کنسل قومی نمایندگی و که بلکه دی بر ملی احزاب نو کنسل وقتی اما دی اگه خبر اعتبار اگه کافی اعتباری چه باید قوم که دلوده اگه ندلوده مگه میشه کوشش کنسل بحرانیان تا بایی ولی افغانستان مثلا نشم دغه څو اشخاص سره مثلا شریک کیږي او دینه پختنه کیږي که ارګم دای نه کار کوي او که بهرني کسان هم چی وو د دې فکر کې چې دغه سری دی دغه تصمیمون کې دغه تاثیر گذاره دی حالان چې تاسو نه نور دل چې دې ته چاغو غوښنه او دې مثلا یې په سره خاطره نه درلود ځکه چې دې مخصوصه وړه حلقه او غلقه اوس کافي پیسې درشه دغه نور د جنگ او د مقامات حوصله مو دو مسئله، دو مسئله دی فساد ده. زکر چه فرزیدی جایده که وقت پولیس و اول تماشات نورسید دیگه که اگر دی وردو مسئلین نصبین و عسکر و اولیسم نورسید دیگه. این در اگر تو مسئلی که را بیچه دیمه بشتان نسل روتو بچه تعدیم کنیم با مکرانه اول گیوه. این در دو مسئله دریم فکر کامه چه دومره در جنگ اوکشو چه دی خسته شد. این در جنگ بالاخره خلق خستگی او جنگ رای حال هنه زکر چه که دی مقامت کرد در جنگ دوام کرد مگه پوسیدی حالات بحرانیان دست یا مستقبت کرد چه اغا طول مسلطون چه باید در افرانسان یا نتیس او دیگه طول پارم از اکر مغم خوب اندره ولی باید چه یا خاکی مهمه چه کالوش در ایسا وزید کرد که اما اغا نمکه کل سره پری خوده نو کله چې یو یو پدمر په ساکان دا اردو هر شي سي دي او چې خپل په نه ګوري چې څنګه دا کار کوي تر نو چې تل کول شي مثلا یو مثلا چې
کړه خیر سره بل استاسي اواز قطع قطرازي کتاسي او بل زائد چې سم سیګنل ولري لږ وشوري
نو دو مثلا دغه هوایی ترانسپورت سه څلور تیارې درلودلې نو چې کله چې ته دو دېرش څلور دېرش ولایاتو کښې جنګ یې تاسو دغه څلور تیارې څه یې کولی شي د اکمالات عمل کړي یعنې دغه ټول مسل باعث دې شو چې او بندر بمل ټولنې افغانستان یو دم یوازې پرېښود کله چې په امریکا داسې موجود او نور ملکونو کښې سره یو ځای تصمیم ونیو او یوازې پرېښود په داسې حالت کښې هغه کسان چې د افغانستان سره تاریخي مشکلات لري هغوی هم دغه فرصتونو استفاده وکړه هم باید اعتراف وکړو چې په افغانستان کښې دومره تروریستي ګروپونه دي چې هغوی خپلو ملکونو ته نه شي تللی هغوی بل چاره نه لري چې په همدې افغانستان کښې پاتې شي د خپل د بقا او هم هغوی کوشش وکړو چې دا وضعیت دومره نارامه کړي نو زه فکر کوم چې دغه ټول مسل باید دې شو چې نور اردو پولیس کافی خسته شول او دې مسله نه لاس واخیسته چې دوی باید کوي معلوم ده فساد به یاد کړه او هغه رهبران چې خپل کسان یې ځای په ځای کړي وو د پیسو لپاره او د قراردادو لپاره د هر څه لپاره ځکه چې دا نظام دې په ګروګان نیولی وو نو معلوم ده هغه داسې کسان وو چې هغه سیستم ته وفاداره اوسېږي او قرباني ته زره اوسېږي هغوی کوشش کوه چې موقف نه پوره ګټه واخلي او کله چې د ضرورت یې وپېغوازې پرېږدې څنګه چې همداسې وشو
بله کډوخیل صاحب تاسو لمر سره پر لیکه اوسې زباوري دونکو ته یو ځل بیا شمیره اعلان کړم که دوی له تاسو څخه کومه پښتنه کوي موږ ته زنګ وهلای سي اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلای سي 0000822555 او 0999203504 دا زموږ د تلیفون شمیرې دي زموږ میلمانه د په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کډوخیل ده او تاسو نور بس دی پروګرام اوریله ازادي رادیو څخه کډوخیل صاحب که د سولې خبرو تراسو او د افغانستان د نظام و راتلونکي تراسو طالبانو د افغانستان د پارلمان په اړه باندې څه ویلي دي آیا ستاسو له دوی سره له بېلابېلو لارو خبرې سوي دي دوی تاسو ته څه ویلي دي چې د پارلمان او د افغانستان د نورو ادارو راتلونکی به څنګه کېږي
تاسو چې په دې پروژه کې چې یو دوام وکړه اصلا پارلمان هېڅ نوی رول نه پکې درلوده که یو دوه نفره د پارلمان هغه یو ډاکتر صاحب عبدالله نمایندګي کوله او بل هم د ښاغلي دوستم د ګروپ څخه نمایندګي کوله یعنې د پارلمان په استازیتوب نه وتللی او پارلمان بار بار کوشش کوي نظارت وکړي چې مستقیم په دې پروسه کښې داخل نه وو چې وکړی چې طالبان او نظریات له رسمي او غیر رسمي مجلو کې لاس راوړي او طالبان هم په دې برخه کې هیڅ خپل دریځ نه دی ښودلی. نو ځکه یو ځل تشویش هم چې موجوده ده چې بالاخره باید خلک پوه شي چې پارلمان څنګه کېږي، حکومت څنګه کېږي، اساسي قانون به څنګه وي، د ښځو راتلونکی به څنګه وي، هغه څوک چې په جګو کرسیو کې حکومت کې کار کوي کلکتر وزیر دی، هغه مهم دی، هغه سکه والي ولسوال، هر څه سویا یې په امنیتي سکتور کې کېږي. دا څه شی دی؟ د فکر کوم چې هغه مسایلو چې په دې باندې خبرې شوې، مراتونه اخیستل شوی، ټول شوی تر څو پورې دغه ټول حالت ډېر ډاډمن رامنځته شوی، نه په دومره وحشت او ترسو پراس باندې.
بله، او کړو خیل صاحب، خلکو تاس ترای در کړی د دوی پر تاسو باندې باور کړی دی چې د دوی په استازي توپ به د دوی حق د حقونو دفاع کوي، قوانینو په جوړولو کې به برخه اخلي. اوس چې داسې شایي طالبان راسی او د پارلمان یا افغانستان دغه نظام چې له شلو کلونو څخه رامنځته شوی دی دغه ته تغییر ورکول وغواړي، تاسو په داسې وضعیت کې څه احساس لري او تاسو غوښتنې به څه وي که تاسو ته دغه واک درکول سي چې تاسو د دغه سي خبرو برخه سي، تاسو به څه وایاست په دغه سي خبرو کې؟
خب، زه فکر کوم چې دا یو ډېر مهم او ملي موضوع ده چې د خلکو استازیتوب د ګډون په تصامیمو کې په مسایلو کې غیر مستقیم ډول همدغه د نمایندګانو له لارې نه کېږي، ځکه چې دوی مستقیم چاته رایه ورکوي او هغوی له دې نظریاتو له دریځونو څخه هلته یا پیسه نمایندګي کېږي. نو که چیرې طالبان وغواړي چې موافقه اوسېږي، زه فکر کوم چې هر څومره دغه ملي نهادونه پیسه بې صلاحیته نه کوي او دوی ته غوږ ونیسي او د همکاري پیسه چې ورته وایي توقع تر وکړي یا غوښتنه تر وکړي، زه فکر کوم چې موږ به ضربه ثبات راسي. موږ لپاره افغانستان مهمه ده، اشخاص دایمي نه پات کیږي که هر څوک یو ورځي، مهمه دا ده چې د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د ثبات لپاره او هغه توطیو د سیاسي دښمنۍ د افغانستان په وړاندې لاړې باید موږ خپل یوالي او په خپل ملي مسلک پزګی باندې باید دغه توکل او دغه بدنیتونه باید موږ خونځا کو. نو امیدوارم چې حکومت کاملا مردانه نه وي، بلکې به د خوستو وند ورکړی شي، مېرمنې په مختلفو کورسو کې وګمارل شي، ځکه چې افغانستان کې نیمایي نفوس ته مېرمنې خپل مسایل لري، خپل غوښتنې لري، د پرمختګ لپاره باید کار وشي او پیاوړي شي، ځکه چې هغه ملکونه مترقي کوي چې نر او ښځې دواړه مشترکاً خپل ملکونه لپاره کار وکړي او آباد کړي. او کله چې د کچېرې ښځې له دې سیستم نه منفي شي، نو بیا په دې معنا لکه د یو شخص نه چې یو لاس وتړي وایي په یو لاس باندې ده یو درون بار پورته کړه چې بمدار به باندې راسانه نه وي.
کړو خیل صاحب، د شوزو د راتلونکو او د دوی د فعالیت په اړه باندې یو داسې پوښتنه وکړم چې طالبانو ویلي دي چې شوزي باید اسلامي حجاب وکړي، آیا تاسو په نظر هغه اسلامي حجاب نه دی چې افغان شوزي کوي همدا اوس؟
دا خو زما نظر ده چې منګه حجاب صرف عربي لباس ته حجاب نه وایي، او باید هر څوک په خپل جامو کې یا په خپل دود او رواج ده په موزه کې کولای شي خپل حجاب تعریف کړي. او دې خاطر زه فکر کوم چې افغاني لباس د افغانستان هر برخه چې وګوري لباس هم اسلامي ده او هم حجاب ده. نو باید دغه ذهنیت موږ باید عام کړو. دا زما په نظر باندې د دینی علماو مسئولیت، علماو مطلب هغه څوک چې عالم ده، درس ډېر ویلی په اسلام سکالر ده، د دینی مسایلو دغه موضوعات باید بار کړی شي، ځکه چې عادي اشخاص خو نه پوهېږي چې کله فکر کوي چې ولا هغه توره چادري کې چې هغه اوس یشته چادري چې له خراسان دغه جنې په افغانستان تپل شوی نو دا به حجاب وي، باقي به ناسم حجاب نه وي. د دې خاطر فکر کوم دغه مسایل دي چې په دې کې اسلامي علما کولی شي ښه وضاحت ورکړي تر څو پورې دغه تفهمي لرې شي.
کډوخیل صاحب، هغه خلکو چې تاسو ته رای درکړی ده، د کابل خلک چې همدا اوس مهال داسې بیرسته چې کابل محاصره شوی دی او د حملې څخه بیرسته، اما تر اوسه پورې موږ نسو تاییدولی چې حمله کیږي سوی ده یا نه. خو دغه یعنی یو پوښتنه ده، تاسو دغو خلکو ته څه ویل غواړئ د افغانستان د دوی د وضعیت په اړه او همداراز د راتلونکي په اړه، دغه خلک چې تاسو ته رایه درکړې ده؟
خپاس را چې ما ترې راکړې کړنه نه ده راکړې، دا مهمه نه ده. زه په ستاتي یا با مسؤلیت افغانه مېرمنه غوښتنه مې داده چې په حساس او تاریخي وضعیت کې چې هغه د افغانستان لپاره یو لوی امتحان ده، باید موږ کامره براوتو، بریالي راوتو. پرینه به چې افغانستان خراب شي، پرینه چې یو بل سره ووژنو، پرینه دو سه تخریبات وسي، پرینه دو سه چولو چپاول وسي. زه فکر کوم چې دلته هر شخص، هر کورنۍ، هر فرد، نارینه او ښځینه که هغه طالب دی، که د حکومت فعلي حکومت بقایای وي تر څو پورې دي، هغه څوک چې صاحب نظر دی، مشر دی، ملک دی، وکیل دی، هر څوک چې دی، موږ مسؤلیت لرو چې باید د هر ډول ناورین مخه ونیسو. ځکه چې کوم تجربه سه پرون په کونړ کې وسه، یو بدترین مثال ده چې باید دا تکرار نشي. امنګه باید خصوصا په یو بل باندې تیری ونکو، وژل ونکو، زخمی کول ونکو، چلو چپاول ونکو، چاته صدمه ونرسو، ځکه چې دا وزبه په یو یا دوه او نهایت به یو هفته کې باید نورمال شي. بیا دې هغه پسله اثرات به بیا په نسلونو ته پاتې کیږي. امنګه باید دښمن د افغانستان په افغانستان کې باید کامیاب نه کړي، خپل وطن وشفرو، مسؤلیت وسیګو، کوشش وکړو چې د هر ډول ناورین مخه ونیسو، منځګړیتوب وکړو، هر شی په سوله ییز شکل باندې باید حل شي. او خلک باید په دې کې پوره ونډه واخلي، ځکه چې هر نوع بې‌ثباتي به ضرر به دې کورنۍ ته هم رسیږي.
ډېره زیاته مننه شینکی کډوخیل صاحب چې تاسو له موږ سره په نور بس د خبرونه کې د ازادي رادیو سره ګډون وکړ او خلکو ته مو معلومات ورکړل. او ریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. ل خپل ملمنې شینکی کډوخیل صاحب څخه ډېره مننه کوو چې وخت یې وایستاوله موږ سره خبرې وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.